په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل شو. اورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر څخه اورې.
اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونو نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې کوي. او وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په جز وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي. د خبرونو تفصیل. اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارکی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه شي د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي مذاکرات پیل شي او موږ د شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
د صدیقی په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام لکبل اندیشنه وشوده. بل خو د منځنی ختیځ یوې معتبر خبری شبکې عرب نیوز راپور کړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لاسورځني اوربن غوښتنه کړې ده. په خپل خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخته مخکې بللې ده. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تیره شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او بیا پر باګرام هوای اډې د طالبانو د چاشمې بریډ لکبله په خبرو کې د ما وختسوه. خلیلزاد لیکل و چې طالبان دی په دې مهمه موضوع ل خپل مشرانو سره مشوره وکړي او دې شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای شي. د دې موضوع تفصیل هم د خبرونه کې ورده شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي.
دې ته هم اشاره وشي چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زوړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونیول شي څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
تاکل سوی شغلی محب په دې غونډه کې پر وینا سربیره د نورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره دوه اړخیزه غونډه هم ولري. دا د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. لومړنۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې په ایران کې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په ویلامي کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شول. د ویلامي له مخې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په جزو وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی ول. سیمه ایزو پولیسو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یو روغتیا مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی ویلي چې دا برید دوی کړی دی. په تیرو لسیزو کې طالب وسلوالو روغتیایي کارکوونکي او د هغوی ساتونکي پولیس له دې کبله وژلي چې د دوی په باور د پولیو ضد واکسین کمپاینونه د پاکستاني ماشومانو د اقیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانه اونۍ پیل سو او په پام کې لري چې تر 15 کلونو کښته 9.3 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغي د اخته کسانو شمېر 103 تنو ته ورسېد. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رایګیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیره سه شنبه خپور سو او په یوه برخه کې نانسی پلوسی ته لیکلی چې تاریخ به په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په لیک کې ویلي چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیارات تو دوی چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ټرمپ د استازو جرګې لخوا تورن سوی چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ټرمپ یو تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ټرمپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د خبرونو پای
سیا زدی رادیو تا واجی است. زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ایران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې تبان هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتی ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګری سره څومره قرباني ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلي.
د سرپل، روزجان، پنجشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان شاله د امنیتی ارګانونو کابل ته انتقال.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغانستان د افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت به په دې کتنو کې شغلي خلیلزاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. دا سفر داسې وخت کې دی چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز راپور ورکړ چې امریکایي هیات له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
له قطر او اسلام آباد وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. ارګوایي د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ولسمشری ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربان غخت او افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځاینو تمرکز وو.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځاینو چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع و چې پر باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږه دا شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
خغل صدیقی وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو لوري د تاوتریخوالي پر دوام خپل اندېښنې هم بیان کړي. په همدې حال کې اجرایی ریاست وایي چې خغلی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایی ریاست نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې خغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې روانې خبرې اترې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. خلیلزاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچېرې لس ورځنۍ وربند ونه مني د سولې روانې خبرې به بې پایلې پای ته ورسیږي. خو خپل خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیک مخکې لس ورځنۍ وربند ومني؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه ازادي رادیو ته وویل
په یوه نسبت چې واخی لاس ورځی اوربند چې مشکل پر حل کیږي دا خو ډیره ښه خبر. البته کچیر طالب اوربند کوي احیانا خو بیا هم د لاس ورځی اوربند په پغه صورت کې یو منی چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمنځ د سولې خبرې د تیری اونۍ د شنبه پورس یو وار بیا پایل شوې، خو د وسلوالو طالبانو لوري د بګرام په هوایي هډې تر حمله وروسته په دغو خبرو کې وقفه راغله. دواړو خو ویلي چې دا وقفه د شوی خبرو په اړه مشرانو سره د مشورې په هدف راغلی ده. لدی وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوځ له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې د اوه مادي پلان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه د ورځې په ناستې کې به د شپږو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحث وشي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ایران، روسیه، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتی کانفرنس. دا کانفرنس چې نن چهارشنبه په تهران کې جوړ شوی د افغانستان د اړخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پکې ګډون کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر بیان کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل له افغان لوري به د بحث اصلي ټکی سول او امنیت وي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبري وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانون ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
د خغلی حقمل خبره په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت لوري د ومادیزي طرح په اړه هم بحث وشو. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یو بل ناسته هم جوړه شوې و چې د دوهمه ده. د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیرونه د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو لسم پړاو هم ترسره شو. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا شان ناستې به د تاوتریخوالي د راکمولو او امنیت په برخه کې څومره اغیزمنې تمام شي؟ په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که افغان لورې په سمه توګه د ناستې ته لویګری وکړي مثبت پایله به ولري.
دې وخت کې د افغانستان استازي ته دا باید ښه لویګری وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دی ونه سي. هغه مسایل چې د یو ګډي اجنډا په ترڅ کې ټولو ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل سي او هر هیواد د خپل مسؤلیت پر اساس هغه کارونه ترسره کړي بلاخره دا موضوع به نتیجه ورکړي.
ښاغلی احمدزی وایي تر دې وړاندې هم ورته ناستې جوړې شوې خو واضح پایلې نه دي ورکړي. د نوموړي په خبره په کار ده چې د او ورته نورو ناستو ته له وړاندې پیاوړې اجنډاوې جوړې شوې وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام سي. په واشنگټن کې د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که د افغانستان له لورې د سیمې امنیتي غونډه کې په سمه توګه لابیګري وسي مثبتې نتیجې به ورکړي. له ښاغلي احمدزی سره فیروزي عزیزي مرکه کړې. په سر کې د امنیتي کانفرنس د موثرتیا په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
تر سره کول هم د فکر کوم ډیر مثبت پایلې به پدې ولري چې یو دغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام شوی هغه د ایران هیواد دی. متاسفانه نو زه فکر کوم چې دا به ډیر مثبت پایلې ولري.
په دې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا دریزې د امریکا په طرف معلوم دی.
تاسو څه فکر کوئ آیا دغه ناست به څومره مؤثره تمامه سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه په د سیمې هیوادونه د افغان سول دپاره هڅه وکړي او بالاخره د غوی هڅې رنګ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په قربتوب دی دا ځلې تېر ځل په روسیې کې دغه غونډه وه. اکثره دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظر دي لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکې د پالیسۍ په وړاندې دوی یو بلاک په شکل دي، یعنی د هغو د پالیسیو خلاف دي اکثریت. نو زه فکر کوم چې دا یې ښه وخت دی او ښه رنګ به په دې خاطر راوړي چې د دوو ټولو هغه اجنډا په یو نحوې باندې ګډ ټکي لري او هغه اندونه یې هم د افغانستان په اړه ګډ دي.
تاسو د لابیګری خبره وکړه، تر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګه د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې تر سره سوي دي، څه فکر کوئ هغه ناستو تر دې د مؤثره تمامې سوي دي؟ البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناسته هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمامه سي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
پوڅی کې چې ډیر مهمه دي او دغه ناست هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړي، هغه دا ده چې یو پنړیواله ساته خصوصا زمونږ استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکای متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچا او د نړۍ په کچا کو حقوقونه روان کړی د افغانستان د سولې پاړه، اما یو ګډه اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه ګډه اجنډا نه درلودل دغه ناستې ولاړی به نتیجه پای ته رسولې دي. نو د ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې درېو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې بشپړ شوی دی. خاطر پر دې سره نورو جزئیاتو سره
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشا رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دریو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په بشپړ توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون درلنشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. ښاغلی ننګ وی د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلی دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم انشاء الله نن تر نا وخته پورې کچيري هوا یاری وکي نو انشاء الله دا به امنیتي ارګانونو د کابل ته انتقال کی. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکی همکاران د دې تطبیقاتو لپاره پوره چمتووالی لري.
د ښاغلي ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نوموړی وایي په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایو په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بیاشمېرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جدي قضایا تر اوسه پرمخ راپور شوي نه دي. هغه کاران چې کوم راپور کړی دی ټول د مترال ټکټونو یا د اکثره ټکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او داسې یو شی چې هغه کې جدي اعتراض وي تر اوسه پورې
د ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر درولای وو، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300 زره جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې، کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له 15 زره زیانمنو سو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل دغه مرستې به په ژمي کې له راستنو سو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین نه.
کوم له تاسو ته د افغانستان مواد ته کوپریستان وايي، کوپریستان د افغانستان نه. دا سخکاری چې هواد ته د راستنېدو درد دی لکډوالۍ ډېر دی. نوم یې حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. وایي 25 کال یې په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سوات په مینګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وایي سوات یې د طالبانو له امله پرېښود. 25 کلن حاجی ګل وایي سره له دې چې هېواد ته یې له راتګ نه 12 کاله تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته یې له هیچ چا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. دی چې پلاستیکي چپلکې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي، خو په همدې ورځ د کابل ښار په یوه هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د ښاغلي بلخی په خبره راستانه شوي ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
هنوز کومکونه شروع نشده، در حال شروع شدن بعضی ولایتها شروع شده.
د مرستې رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 15,000 زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 200 کسان کیږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې به راشي.
د ښاغلي بلخی په خبره حکومت د راستنو شوو د کارموندنې، زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست سارا کریکس آزادی راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې لراتک سره ټول افغانان هیواد ته ستنه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډېر په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې سکم 15,000 افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. په افغانستان کې د مازیګر 4:23 شوې. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بهرنیو آثارو پر چلند بندیزونه لګول شوي او ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي چې په سوداګریزو معاملو کې افغانۍ وکاروي، خو خلک له دې اداره کله ځینو ستونزو سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور راستولی.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلن له باندې سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
یو دغه ریټ نه ده برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو نه کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بل هغه ستونزه بلل کېږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو، لسګون، پنځګون، پنځوسی سره ډېر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تیر وکال راهیسې په بهرنیو آثارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کېږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکامه بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریباً
دیرس لنا کلداری چلیگی پا دی پکتیا پا چوار لسوال ولسوالویو که بدبختانا پا مکمل توگا وسم پا کلدارو بانده راک لور کرکیگی.
د پکتیا پا هنتون د اقتصاد پا انزیریس نجیب الله تو تخیل پا حیوات که د بحرانوی اثار استعمال د ملی اقتصاد پا ورانده زیان بولی او د ممکنه زنون پده هم خبری کوی. د وایی که چیر پاکستان د اوسانوی بانکنوتونو پر زای نویو پیسی چپوی او ل افغانستان د پیسو د وطلو پا ورانده خندون جور کده ممکن افغان سوداگر پا میلیاردون کلدره زیان ووینی.
زمرا بینگ نوٹون هم سی پرینٹ کردی دی دا مگه یا مثلا نوی کوو یا بدلوی تر دی تاریخ پوری نو که مثلا تر ایغا تاریخ پوری اروا نرسیگی دی ویزی سخولتون نی داغ نی که دای سی دی مگه هیوادوال پا میلیاردونو که داری سی دلتا دی دا پا کورو ارتا پایدی سی او کاغاز اسی او کاغاز.
نما وړای بازار ته د وړو یا مایده بانکنوټونو پر وخت ارزه کول د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوي ترسره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت دا نه مني چې افغانستان بانک دی د افغانیو د بانکنوټونو له کمښت سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډېره بریالۍ ده.
د بازار ته د کوچنیو نوټونو د عرضه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم ده چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سکتګي د رفع کولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني روپیو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپله ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي. د هڅه مخکې هم تر دې په یادو ولایتونو کې شوې ده، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته هر څه پخوانی حالت ته راګرځېدلي. اوس به ولیدل شي چې ولایتي ادارې په دې برخه کې څومره بریالۍ او جدي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
زله عبدالواحد لوګر نه دمو دغه پیغام خور کوي. خو زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي د پکې یا ساراته کېږي یا د منځ خواته کېږي یا لاسونه کېږي دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دی بوځي هلته علاج کېږي. دغه پیغام د ما خور کوي. مقصد زیاتره دی چې خلک څه بېخي پې خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډېر غټ خدمت کوي نړیوال صلیبي سرخ نور هم په مخه کا.
یو کو اپ دو ورماز دو ولسوالی د سینان د سیډیم زه په دې کې کوم چې یو کوم ټول ټول ما جرات په حالت کې دې د سیم د سره مخ یو دا د سیم د سره مخ یو چې موږ ما شمان په ورځ باندې په هر کوم کم کې دریو ته جوړ په ورځ باندې بری او موږ په تو خاص دې کارو او خلک دې د نسی په حالت کې دي چې نه د سوخ مواد لري نه خوراکي مواد لري. دا ملګري ملتونه چې کومکونه کوي او دا یتانونه کوي زموږ د مهاجرو سره دې کومکونه کړي دي چې دغه کومکو نوي شي دي دولت وګرځي د سمه دې دغه خواتو غریب ته ورکړي. که چیرې دا هم د افغانستان دي او رئیس جمهور دغه د افغانستان ملت ګوني دا مهاجر سپینګیري او سپینسری دا اوس په دغه یادات کې ژوند کوي چې د خپل مانځه د کومولو نه دي. دا رئیس جمهور د وجه کار ته توجه وکړي یو جا مننه زموږ ځار د زیات کړي.
زه ګل احمد ستوری یم. دا مخاله کندهار د ولایت په زمینه څخه ماره طالبانو بل سره اوسن د چنور جنګ جګړې ما کوي. د طبیعت کال زموږ سره تاسو هیواد کې د جنګونو کې دغه ستوري کمن چې بیا نه درکړې نور د خدای ریتو وګوري جنګونه ما کوي. وسلام بخته خما
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریو بلی کې د سوریا او د سیهو کړلیک په تمه یو چیروان بحران پې ته ورسېږي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکل تیر اونې د لوګر له مرکزی لیسې څخه د 200 په شاوخوا کې زده کوونکو د 12 ټولګي دوره بشپړ کړه. سمی الله له کندهار میوند نه لیکلي داسې سوله غواړي چې د ښځو حقونه پکې خوندي وي. تازه خان سمسور لیکلي د ملي سوداګر څخه غواړم چې په ژمي کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي. بشیر حبیب زای له ازری لیکي خدای پاک دی وکړي چې دا ځل طالبان او حکومت په خپل کې اوربند وکړي او رفیع الله دوست وطن دوست لمیوند لیکلی زموږ په سیمه کې غله ډیر سوي د خلکو مولدان غلا کیږي موږ د دې حق نه لرو چې افغان حکومت زموږ امنیت ونیسي له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ
اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. ښاغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن پارک کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د صدیقې په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت څلکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هواد کې د سولې ترخکري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. د فرا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قمانداني ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د پښتکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټنځایونو د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه وشول چې 15 تنه طالبان پکې وژل سوي او یو بل ټپي دی. بلخوا وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژلې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي وو. د هند ستر محکمه وایي راتلونکي میاشت هغه اداوي اوري چې د طبیعت نوي سند قانونیت ته پښتنې لاندې راولي. د دغه قانون له تصویب سره له تیرې اونۍ راهیسې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته سوي دي او د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پلوسي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده.
او د نن ورځې سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په ابوظبي کې د 2019 کال په ورزشي سیالیو کې د مویتای ورزش افغان لوبغاړي احمد شجاع په ابوظبي کې خپل تایلنډي لوبغاړي ته ماته ورکړه. د افغانستان ملي اولمپیک د رسنوي برخې مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته په دغه سیالۍ کې چې د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي افغان لوبغاړي احمد شجاع د 80 کیلوګرام وزن په درلودو سره خپل تایلنډي حریف ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوبغاړو په ګډون د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې وي چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کندهار کې چیلنج کپ کرکټ لوبي پای ته ورسېدی. په سویلي حوزه کې د کرکټ بورډ استاد احمد ضیا زیانن ازادي راډیو ته ویل د لوبي دوه شپې مخکې د کندهار په لوکل کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پرون سه‌شنبه د وطن کرکټ لوبډلې په لومړي مقام خپلولو سره پای ته ورسېدی. د وطن کرکټ لوبډلې سره د یادو سیالیو پایلوبې ته پښتون لوبډلې لاره پیدا کړې و چې وطن لوبډلې په یادو پایلوبو کې د نوي منډو په توپیر پښتون لوبډلې ته ماته ورکړه. وطن ولې خپل کړه د چیلنج کپ د یادو شلوریز سیالیو څخه مخه د لوبغاړو په لوبو بوخت ساتل او د یادو سیالیو څخه د لوبغاړو موندل و. او د فوټبال نړۍ څخه نش په بارسلونا د ریال ماډرید قربانه ده. د اسپانیا رسنی لیکلي چې نش په د بارسلونا او ریال ماډرید چې په ال کلاسیکو هم یدي کې نه یوازې اسپانیا کې بلکې د نړۍ په ډیرو ښارونو کې د دواړو لوبډلو پلویان د دې لوبې پیلېدو ته شیبې شماري. دغه لوبه نن شپه د اسپانیا په نیو کمپ کې 10 بجې پیلېږي. داسې راپورونه هم خپاره شوي و چې دغه لوبه د نامنیو له کبله ځنډول شوې وه خو دا ځل د سختو امنیتي تدابیرو په نیولو سره ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرامونه په راپور په سیوري دلسته. په غزنی کې هغه کسان چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت لري چې د تعمیر جوړولو په بدل کې محلي اداره او د شهروالۍ مامورین ورڅخه پلسګونو لکه افغاني بډې غواړي. دوی وایي چې له دې کبله یې زړه نه غواړي چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لوري ته د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د پور د بډې اخیستلو موضوع یو تور ګڼي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور رالېږلی.
دا غزنی شهر په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیزه سوداګریز مارکیټ جوړېدو چارې روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي. ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. د کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان د دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن راپیژني. دا چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي وایي د دغه مارکیټ جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او ښاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړی دی.
داسې دی چې مارکیټ د دغه زه خپل جوړونه ما خپل اخیستی دي.
څو پیسې اخیستل؟
تقریبا 25,000 ډالر. خو په یو کوچني مارکیټ باندې یو سوشل متر مربع چې راځي دا مارکیټ جوړوم نو دا سوالات روان دي په دې نقطه کې. له نورو خلکو هم اخیستی دي، 100% اخیستی دي.
دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډې اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحیدالله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې ترڅنګ د یوې شپږپوړي ودانۍ د پرانستلو پر مهال آزادی رادیو ته وویل:
زه فکر کوم دا ټول تبلیغاتي څومره چې موږ تلاش کړی کوشش هم کړی دا سندو ته سرګر شوي. متاسفانه د غزنی ښار پلاني ساحه سابق کمه وه، اوس په غیر پلاني ساحه کې خلک لوړ پوړي ودانۍ جوړوي چې د ښاروالۍ ریاست او پولیس یې ممانعت کوي. نو طبعا د ممانعت په نتیجه کې به د داسې خبرو سره مخ کیږو چې په کوم ځای کې به یا خامخا مشکلات موجود وي، ول اکثره به ادعاوې ناحقه وي.
که محلي اداره له بډو اخیستلو څخه انکار کوي، خو د غزنی مدني فعالان هم وایي دا معمول دی چې رشوتونه اخیستل کیږي. عصمت ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا حقیقت لري چې د شیرینی په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
دا یو واقعیت او له دې څخه انکار نشي کېدای. هر ځل مثلا هغه کسان چې موږ ورسره تماس کوي چې هغوی کور جوړوي یا تعمیر جوړوي، د کار په منځ کې د هغوی نه پیسې اخیستل شوي دي، ټول موږ په دې باندې خبر یو. له دې څخه انکار هم نشي کېدای او خپله دا هېڅ قانوني جنبه هم نه لري او هېڅ قانوني پیسې هم نه دي، بلکې بغیر قانوني ډول باندې د شیرینی به هم نه ورته د رشوت باندې تېر اخیستل کېږي.
په غزنی کې د ځایي خلکو ترڅنګ د څنګلورو ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو اوسیدونکو هم سلګونه سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي، چې هغه هم د محلي ادارې او ښاروالۍ له دغه مشکل څخه شکایت لري.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نومنی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر، مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته سرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کوي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازن تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگان وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دري او ښایسته اصطلاح زما همیشه خوښیږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځینو برخو کې ماستریانې ورکی او همدارنګه تا دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کول شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی کول شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کوله یا لاسرسي ورته نه لري البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی
موږ اول د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق ده دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي یعنی همکاري په دې برخه کې وشي همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسول ګني او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي زمينه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثر ترې باید ورکی او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري زمينه سازي د دولتونو کار دی همکاري د وګړو کار دی او د متوازن معرفت لپاره متوازن عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت ده چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته ده مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکه نجونې خودڅکه چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته ده یو لوی چالش دا ده او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي چې دا ډیره لویه دغه خبره ده د خفګان خبره ده او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورته نه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکترانې نشته نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته بره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیت ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټره وي نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر تلی تلی در جگن شلوا گله من ناشه
مسافر سخت خواری ده، باران به وور څوک به ځای نه درکوینه.
مسافری پر اختیار هم چی سخت خواری ده. نن مو د مسافرۍ په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
زمره په بخت په ځان نه یم مسافر چې وګوره او یار مې ځان سره آشنا.
تاسی څنګه؟ آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
ډیره تاریخي آبادات سره او ډیره تاریخي آثار سره بلد ولم لنګ دې می ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغه ته قرآن شریف راخلي او هغه سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان دا ستایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونو نه هی پریږدي.
دی حق له خبرې کوو په پیل کې د سفر لرغون توپ روخانه کوو او ورپسې د مسافرات په وخت استونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه په خواني رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کیدل درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړلپړې
قدر من اوردون کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې دم دود دی. څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورنۍ چاپېریال له مینې جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي، نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخي کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټوش کول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 شپېته هیوادونه ګزو پال کړل. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خواره زسوم، مسافر تسوی خواره زسوم، خواره دی مورسه چې سفر ته دی لیژنه. تر میلاد 3000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو و سایبیریا و افقازو د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان و هند و په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر غوره تلم، انا مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې مې کته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پخته ټکونه به په خلو تلو راتلو. کوربالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. ډاکټر دلته خرې تور خولنده شو په خوب کې. وخت چې راجب سم یو چټي عمرداره کمپله را سره پرته وه، په بل وطن کې مسافرۍ کوم. نه خره وه او نه د ماشقه وه، هېڅ هم نه وه. دلته مې د ګلانو لونه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
دا چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به اوربندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، له ډېرو تاریخي ابداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل رواجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وایو، بیا دغه وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو، خپل کور باندې هم کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کېږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نشو، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځانو پرځان د اولاد دپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وایي او کور ځانو پرځان د دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې عذاب مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بل رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت پولیس یا سری هم د ځان سره دی.
خلک سفر کوي، وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږې او ترخې ټولې خبرې هېرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لره توایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکونامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثر یې لیکلي، په ډېر خواږه نثر یې لیکلي، په داسې نثر یې لیکلي لکه اوس چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري، چې سلام یې وګرځوه. یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و، ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست پسه مو علال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځئ، مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره عبرت
یو پانه پاتې کی
یو څوک چې نوای سفر ته مخه کوي کله چې سفرنامه ولی نو لاره ورته خلاصیږي
لاره ورته خلاصیږي یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي
شعر ویل په سفر کې څنګه دي
شعر هم ویل کېږي زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده
بله
په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو څه شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي
مسافر آشنا د پارا
درنو دوستانو پدې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خوږی خاطرې ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا هیڅ چاره